アワサメラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی سر رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مشلي او ردو ترابرم نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د سور شپاړسم نیټه ده چې د 2015 کال د می میاشت له شپږم سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د سولې د پروسې مخته غټ خنډونه لرې شوي دي، خو اوس وخت رسېدلی چې دواړه خواوې په دې برخه کې خپله رښتینولي څرګنده کړي. افغان مقامات وایي د هغه سوداګر په اړه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي چې په هند کې د داعش ډلې لپاره په تبلیغاتو تورن شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغلته وضعیت آرام دی. د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر غني د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی دی. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو افغان ځواکونه او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. ملکی تلفات درې کسه دي. د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان شوي او دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب شول. اته یې زخمي شول او د څوارلسو جسدونه د جنګ په میدان کې پاتې دي. اخوا بیا قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې هغوی تر دېرشو زیات افغان سرتیري وژلي دي، خو افغان مقامات بیا دا ادعا ردوي. تېره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی و. دا ولسمشر د فرمان له مخې د کمیسون باید په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه، ولسمشر وویل دا مسئله د کوچیانو او هزارګانو مسئله نه ده، دا یوه سراسري افغاني مسئله ده او سراسري افغاني حل غواړي. جمهور رئیس غني زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي. د افغانستان په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې 14 ځای پر ځای شوي ماینونه هم خونڅه شوي دي. د 215 قول اردو قومندان د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اورزګان او دایکونډي ولایتونو کې د 215 اتل قول اردو پوځي عملیات پر مخ روان دي. د اعلامې له مخې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو د منصوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي دي. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دې مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادې د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمید او د ایران مذاکره کوونکي عباس رخشي او مجید تختروانچی د مې په 12مه په ویانا کې سره ویني. 15 جمعې او هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسا، برتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یوځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1.5 ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې په نامه د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونه ډالرو جایزې اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام له لارې د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 2 میلیونه ډالر او د هر یو ابو محمد العدنانی او تلخان باتی راشویری په اړه به د معلوماتو په بدل کې د 5 میلیونه ډالرو او د طارق بندر اتحار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولی د اسلامي دولت ډلې افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یوځای شوی دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه و او په دې غونډه کې پرون د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ګډون وکړ. د خلیج د همکارۍ سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.15، په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8.21، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3، په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 4.19، په جلال آباد کې چې نسبت د نورو ښارونو په پرتله هوا ګرمه ده آسمان به شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.22، په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.12، په ګردیز کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 6.12، او په بامیان کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8 اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مچل اورئ. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام دی.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو، او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوجي ته ورسوو.
په روانه خبري مجله کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه افغان سوداګر د قضیې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي چې په هند کې اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ته په جلب او جذب تورن شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د افغان کوریا له روزنیز مرکز سره په ګډه د کارګر نړیواله ورځ ولمانځله او د افغان کارګرانو پر مسایلو یې خبرې وکړلې. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دې هیواد په چارو او د دې هیواد په وضعیت کې د هند د استخباراتو د شبکې د لاس لرلو په اړه څېړنه کوي. نور رپورټونه هم اوري او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
دولس میاشتې درس وایي، رخصتي موږ نه لرو، تقریبا کال کې 15 ورځې رخصتي لرو.
تاسو ازادي راډیو اورئ چې په اف ام 100.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول خبرونه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي، او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوصل لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړې. د ویل د سولې د چینګولو په لار کې پراته ډېر خندونه لري شوي دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دی. له ښاغلي ستانکزي سره د خبرو جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت و. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوالو مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې پخوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. ریښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یوجې ته یې ورسوو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کښېني، اما په رسمي توګه کښېني او په یو ښې ارادې باندې سره کښېني.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې یې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نوره نسته، ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپله اراده په عملي توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین وه چې هغه هم واضح سوې ده او شاوخوا 80% یا 90% د بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کېږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یوه اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري چې ته عادي مسافر له موټره کته کې او بویځې ووایې چې دا د ماسیران دي؟ یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپله ولیدله دا پېښه څه توجیه لري؟ یا مثلا دا پېښه سي د سپورت په میدان کې؟
د ښاغلي ستانکزی په وینا په اخره کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسي کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپله د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملي معیارونو په تله کې کښېښول سي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د سولې د پروسې مخ ته غټ خنډونه لرې شوي دي او اوس وخت رسېدلی چې دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې افغان سوداګر د قضیې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي چې په هند کې اسلامي دولت ډلې ته په جلب او جذب تورن شوی دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې هندي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې لیکلي چې د وچو میوو یو افغان تاجر په هندوستان کې داسې هڅې پیل کړي دي چې د هغه هیواد وګړي د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. یوسفان زدران پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې موجودیت په افغانستان کې تایید شوی، هندي رسنیو داسې راپورونه خپره کړي چې یو افغان تبه په هندوستان کې هم دې ډلې ته د جلب او جذب هڅې کړي دي. د دې رسنیو له قوله یو افغان سوداګر چې هندوستان ته د وچې میوو کاروبار کوي د ممبۍ په ښار کې خلکو ته داسې تبلیغات پیل کړي وو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. له دې سره افغان حکومت وایي په دې اړه له دوی سره په رسمي ډول کومې اندېښنې نه دي شریکې شوي او نه هم ورنه د کومو اقداماتو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل که په دې اړه ورڅخه رسمي غوښتنه وشي نو افغان حکومت به په خپل وخت اقدامات پیل کړي.
هغه راپور چې په دې اړه په هندي رسنیو کې خپور شوی دی په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات لري، خو نه په هندوستان کې افغان سفارت او نه هم دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت کوم مکتوب حاصل کړی چې پکې د اقداماتو غوښتنه سوې وي. باید ولیدل سي چې جزئیات څه دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه
څخه د کوم اقداماتو غوښتنه کوي
چې تقاضایی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران په صورت میگیرد.
له دې سره داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د عرب مجید په نوم یو کس چې د دې افغان لخوا اسلامي دولت ډلې ته هڅول شوی و عراق ته هم تللی، خو اوس د هندوستان د څېړنیز ملي مرکز لخوا نیول شوی دی. د دې راپور له مخې درې نور کسان چې ورته په اسلامي دولت ډله کې د دې افغان لخوا د شمولیت بلنه ورکړل شوي، د پنځو میاشتو رئیس دیاد افغان سوداګر سره یو ځای له درکه دي. د هندي رسنیو په راپورونو کې راغلي چې هندي چارواکو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دې افغان سوداګر د بانکي حسابونو او تلیفوني اړیکو په اړه معلومات له دوی سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله چې اوس یې ډېره تکیه په جلب او جذب ده، غواړي له دې لارې په ټوله سیمه کې خواخوږي ولري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل هندوستان په دې اړه له دوی څخه د کوم کس د نیولو یا دوی ته د معلوماتو ورکولو غوښتنه نه ده کړې.
معمول سره سم که د بهرنۍ چارو وزارت لخوا هر وخت موږ ته مکتوب راولېږل سي، موږ به حتماً څېړنې پیل کړو او دا به وګورو چې اصلي موضوع څه ده، خو تر اوسه موږ په دې اړه هیڅ جزئیات نه لرو.
افغان کارپوهان وایي دا ډول ستونزې باید له پیله جدي ونیول شي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د اندېښنو د ختمولو او ګډې فضا د ایجاد په خاطر باید افغان حکومت خپلې مرستې ونه سپموي. د دوی په وینا دا ډول کسان په بهرنیو هیوادونو کې له یوې خوا د افغان د نوم د بدنامولو هڅې کوي او له بله پلوه که یې مخه ونه نیول شي د تروریزم د پراختیا لامل ګرځي چې اوسمهال یوه نړیواله ستونزه ده.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغلته وضعیت آرام دی. تېره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی. د افغانستان په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د افغان چارواکو په وینا 50 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان دي. اروپایي کمیسون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مۍ په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. امریکا د اسلامي دولت په نامه سخت دریځې ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونه ډالرو جایزه اعلان کړې ده. او د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي. د سعودي عربستان پادشا دا څرګندونې پرون د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې وکړې. نړیوالو مطبوعاتو او ورځپاڼو هم په قطر کې د افغان حکومت د چارواکو او د طالب استازو ترمنځ د ترسره شو خبرو او د افغانستان د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. جزئیات اجمل انت وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې او پکې شوي پرمختګونه د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هیلې زیاتې کړې. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د دې خبرو اترو د ګډونوالو له خولې وایي د خبرې اترې په افغانستان کې له 13 کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورځپاڼه د دواړو خواوو د استازو له قوله وایي دوی خوشبین دي چې تر ژوند مخکې به نورې خبرې اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی خو وایي افغان حکومت ته نږدې کس ته لیکي پوخه طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کوه او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو، خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریځ کې یو مهم بدلون دا و چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیلو سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې یې داسې څه نه و منلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه خپله لیکنه پر دې سرلیک پیل کړې چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورځپاڼه زیاتوي دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګه دواړه خواوې پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرخه وه. نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلې مقالې کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلې چې خپل هغه شرط نه به تیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د هغه 15 زرو سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي. ورځپاڼه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کنفرانس جوړ کړی و د قبله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیات سره د ښځو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د ښځو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وي. خو د ګارډین برطانوي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللې او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغې میرمنې کیسه راخیستې چې خاوند یې پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورځپاڼه وایي 18 میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړې پر مخ او ټټر په چاقو ووهله. د هغې څېره یې خراب او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه. خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
تاسو زمون غاکل ازادي رادیو اورئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د افغان کوریا له روزنیز مرکز سره په ګډه د کار نړیواله ورځ ولمانځله. دا غونډه چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د افغان کوریا د روزنیز مرکز ګڼو کارکوونکو محصلانو په کې برخه اخیستې وه. چارواکو ټینګار وکړ چې افغان کارګران دې د وخت د کاري غوښتنو سره سم وروزل شي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد کارګران د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې وزارت او د افغان کوریا د روزنیز مرکز لخوا د کارګر د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د هیواد اقتصادي پرمختګ د ماهرو کارګرو له هڅو پورې تړلی او له تېرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې هڅې شوي چې د افغان کارګرو ظرفیتونه لوړ شي. میرمن اوریاخیل وویل چې د وخت د اړتیاو په پام کې نیولو سره په دې برخه کې شوي پرمختګونه کافي نه دي.
وزارت کار اجتماعی شهدا معلولین در منطقه تشکیل
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د خپلو مقرراتو او صلاحیتونو په چوکاټ کې له اړو خلکو سره مرسته کړي، خو په مجموع کې د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته د نورو ارګانونو مرسته هم ضروری ده. موږ هڅه کوو چې د هیواد کارګران داسې وروزو چې په هیواد او د خلیج په هیوادونو کې د کار کولو وړتیا ولري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو د روزنې شاوخوا 60 مرکزونه فعال دي چې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي. همدارنګه په کابل کې د افغان کوریا روزنیز مرکز له وروستیو څو کلونو راهیسې د 12مو ټولګیو څخه باندې 4000 فارغان په مختلفو کاري څانګو کې روزلي دي. جوړ شوې غونډې ته په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم خبرې وکړې او تاکید وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه د په هیواد کې د وزګارو د شمیر کمولو ته هڅې پراخې کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتي او ډیری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې مسؤلین وایي چې په وروستیو 14 کلونو کې په هیواد کې بیکاري نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې له یوې نه بلې ته زیاته شوې ده. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د پراخو پروژو په پیلولو دی په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
از دولت وحدت ملی امنی هست که برای بیکارا زیاد زمینه کار بکند.
د ملی والی حکومت مداخله ده چې وزګارو ته د کار زمینه برابر کړي. اوس مهال کارګر 5000 افغانۍ تنخوا لري چې دا ډیره کمه ده. په دې برخه کې هم د حکومت توجه غواړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي او هر کال پر دغه وزګارو د 12مو ټولګیو د هغو فارغانو شمیر هم ورزیاتیږي چې لوړو زده کړو ته لاره نه مومي. کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې هم په خپله او هم د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد وزګارو ته د کار زمینې برابرې کړي. دوی وایي که د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي، د دې امکان شته چې د هیواد ځوان کول به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډیږي، یا به په مخدرو موادو روږدي کیږي، او یا به نورو غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پوځي مقامات د دې هیواد امنیتي وضعیت په خرابوالي کې د هندوستان د استخباراتي ادارې یا را په لاس لرلو اندېښنه څرګندوي. دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځ په څرګنده د دې هېواد د امنیتي وضعیت په خرابولو کې د هند استخباراتي ادارې نوم اخلي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان پوځ د دې هېواد د امنیتي وضعیت په خرابولو کې د هندستان د استخباراتي ادارې را د لاس لرلو نوټیس اخیستی او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې یا ایس پی آر لخوا په یو خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستانی پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف په مشرۍ د دې هېواد جګپوړو پوځي قوماندانانو د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ کې یوه غونډه وکړه چې په ترڅ کې د دې هېواد په مجموعي امنیتي وضعیت او یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسالو بحث وشو. جنرال راحیل شریف د غونډې ته د وینا پر مهال په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو ډاډ وښود او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې په دغو سیمو کې به د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي همداراز اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د قبایلي سیمو تر څنګ د پاکستان په خارجي سیمو کې د ترهګرو او جنایي مجرمینو او د هغوی د مرستندویانو په ضد د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات لا چټک کړي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز په داسې حال کې د پاکستان په خارجي سیمو کې د هدفي عملیاتو چټکولو امر کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال راهیسې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې ترهګرو ته د سخت زیان اړولو او د هغوی د نیټورک ختمولو ادعا کوي. د پاکستان پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 1.5 کسان ووژل شول. اعلامیه هم درس کږي چې د پاکستاني پوځ لوی درستیز د دې هېواد په نام نه یو کې د هندوستان د استخباراتي ادارې د لاس لرلو جدید نوټیس اخیستی او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان پوځي مقاماتو په څرګنده د دې هېواد په نام نه یو کې د هند استخباراتي ادارې د ککړتیا خبره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
دا بشری حقونو یو پیژندل شوې فعاله په ایران کې نیول شوې ده. میرمن نرگس محمدی چې د بشری حقونو د دفاع په یو سازمان کې کار کوي پرون په تهران کې لخ خپل کوره ونیول شو. په دې اړه د ازادي راډیو مرکزي څنګه رپورت برابر کړی چې جزئیات ملالای بشیر وړاندې کوي.
نرگس محمدی په ایران کې د بشری حقونو د دفاع د مرکز چې د نوبل جایزه ګټونکي میرمن شیرین عبادی لخوا جوړ شوی دی مرستیاله ده. دا پرون په تهران کې لخپل کوره د پولیسو لخوا ونیول شو. په دې اړه یې خاوند تقی محمدی له پاریس څخه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. میرمن محمدی مخکې هم د بشری حقونو سره اړوند د خپل فعالیتونو له کبله په 2012 او 2012 کال کې نیول شوی او د شپږو کلونو په بند محکومه شوی و. هغه په زندان کې له څو میاشتو تیر ول ورسته د روغتیاي وضعیت خرابې لکبله پر ضمانت راخوشي سو. ټاکل شوی و هغه د می د میاشتې په دریمه بیا محکمې ته حاضر سي، خو محکمه له هغه ورسته وزنډېده چې وکیل یې وویل چې د دې دوسیه ته لاسرسی نه لري. پر میرمن محمدی د بشري حقونو د دفاع مرکز د غړیتوب لاره د ایران د ملي امنیت پر ضد د فعالیت کولو په ګډون د بشري حقونو لپاره د هغې د فعالیت سره اړوند تورونه دي. نرگس محمدی چې د دوو زامنو مور ده د سیاسي بندیانو او نورو بشري حقونو د قربانیانو په تازیتوب په سولایزو لاریونونو کې برخه اخلي. هغه په خپل هیواد کې د اعدام د سزا د لمنځه وړلو په هلو ځلو کې هم برخه اخلي. د ایران بلاګر ستار بهشتي چې له شکنجې وروسته یې په زندان کې ژوند له لاسه ورکړ د دوهم تلین پر مهال د هغې وینا په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې ډیر انعکاس درلود. میرمن محمدی په خپله وینا کې د ایران پر نظام انتقاد کړی و او هغه د بهشتي په اړه په غفلت تورن کړی و. د میرمن محمدی تر نیول کېدو څو ورځې وړاندې هغې د ازادي راډیو فردا څانګې سره په خبرو کې ویلي و چې ورباندې د لګول سوی تورونو څخه یو په ایران کې د اعدام د سزا ختمولو لپاره د مبارزې له غړیتوب سره تړاو لري. میرمن محمدی همداراز ویلي و چې په 2014 کال کې په تهران کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس کاترین اشتون سره له لیدو وروسته ورباندې نوي تورونه ولګېدل. میرمن محمدی له نیول کېدو مخکې څو ځلې د ایران د محکمې لخوا تر څار لاندې راغلې وه.
د ژوند رنګونه.
نوم شیرزاد لغمان ولایت.
کاربار بارک را توایت ست څومره تحصیل لیکړی؟
تحصیل اوس خو فعلا نمزه شپې شبانه لیسم دوه ورځې دلته کار کوم.
انګلیسي کمپیوټر دوه شین سره څنګه؟
نه دوه شین خو نو واسه نشته کورسونه ټول شخصي دي.
د مکتب لګښت څنګه پوره کړې؟
د مکتب لګښت په بایسکل باندې ځم.
سخت نه درته سره کوک ډیر بیروباري موټر
سخت خو زه نه سم کې مشکلات دي.
درسو سره څنګه؟
شکر دې دې
څوم نمبر
دویم
صفم څو کسانې د خوبانې دوه کسې؟
نه صف کم تقریبا
وڅلوي کسان ته پوکي دوام نمبر دی. داش دي څه وخت وای ته خو دې ورځي کار کوي؟
درس نو شپې چې کور ته ځم بعد له 2 بجې ته بجې کور ته ځم دوره موده منزو که به بس لغه نه درس که نه مت یه وقت پوری خپل درس درسونه
څنګه دی ام دستیل که نور مکاتبه
بله درسونه خده
استادان راضی
دولس میاشه درس وی رخصتی مونږ نه لرو تقریبا کال که 15 ورځې رخصتی لرو استادان په خپل وخت باندې بیا زری
کوم مضمون دی ډیر خوښیږي
مضمونونه بیولوژي
بیولوژي ولی
بله ټول ته صحت مبارک ده خپل چاپیریال
او کوم مضمون نه دی بد راځي
بد ناراضه خو ریاضی لک سخت ده
لک سخت ده کنه
نه خند
بیا څنګه څو نمرې وړي ریاضی کې
ریاضی کنه خپل کوشش کوم چې څه مخس
له څو سم د تر اوسه پورې باندې نمرې
اول سم نه تر و ما پورې اولو ما بیا پاس لاغې نه چې اوس مکتب مې له په اتم سم ته چلاو بیا شپږم شلم څلورم شلم بیا د درې کال کې دویم نه
ولې دوام نمرې سوي
درس مې له کومه کوشش هم وکړ په کې
په دې لږ بیرته ول نمرې سي
هم ژوند دې ښه
مانه نه ډیره
تاسو
دوستانو تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر رضوان مراد، شما مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. همین موضوع در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری. در پهلویان روزنامه ها و مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین خبرها. درگیری سنگین در فرا پایان یافته است. امریکا برای کسب معلومات در مورد چند رهبر داعش 20 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است و رئیس جمهور امریکا با رهبر منطقه خود مختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دروزه در این ولایت پایان یافته است. به گفته مقامات در این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. فضل محمد صمدیار قماندان امنیه ولایت فرا برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان و غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شدند. او افزود
تلفات از مردم ملکی 3 نفر، تلفات نیروهای پلیس یک شهید بود، دو زخمی و از دشمن 4 نفرش در او غرق شد، 7 زخمی و 14 جسدشان در میدان نبرد باقی مانده بود.
قاری یوسف احمدی که خود را یکی از سخنگویان طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که در این حملات آنها بیش از 30 سرباز افغان کشته شدند ولی مقامات افغان این ادعا را رد میکنند. در خبر دیگر داریم که مقامات افغان میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب کشور 50 مخالف مسلح کشته و 41 تن آنها زخمی شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اتل آمده که عملیات نظامی به هدف از میان بردن مخالفان مسلح در زابل، کندهار و روزگان و دایکندی ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که در این عملیات قوای امنیتی توانستند برخی از قریه ها را از حضور مخالفان پاکسازی کنند. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته است که باید علیه ایران بپاخیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته. این در حال است که نگرانی بسیاری از کشورهای جهان در مورد تأثیرات عملیات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن افزایش یافته است. در این اجلاس که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شده، رهبران بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب اشتراک کردند. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای به دست آوردن معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که حاضر است برای به دست آوردن معلومات دقیق در مورد عبدالرحمن مصطفی القدولی $7 میلیون برای ابو محمد العدنانی و ترکان باتی راشویلی هر یک $5 میلیون و برای طارق بن طاهر $3 میلیون بپردازد. به گفته وزارت خارجه آمریکا قدولی یک افسر گروه دولت اسلامی است که اصلا در عراق با القاعده پیوسته بود. عدنانی سخنگوی رسمی گروه دولت اسلامی است، باتی راشویلی فرمانده این گروه در شمال سوریه و طارق بن طاهر رهبر این گروه در مناطق سرحدی سوریه و ترکیه است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاشا برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. قصر سفید گفت که اوباما از شجاعت نیروهای پیشمرگه کردی ستایش کرده است. این نیروها در آزاد ساختن مناطق شمال عراق از کنترل جنگجویان نقش مهم را بازی کردند. نیروهای کردی از متحدان عمده آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. این کمیسیون افزوده که نمایندگان 6 قدرت بزرگ 3 روز بعد به این مذاکرات خواهند پیوست. مهلت برای رسیدن و توافق نهایی 30 ماه جون تعیین شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از
نظر به گزارش اداره های
اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. مزار شریف هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. هوای هرات همچنان ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. و شهر بامیان همچنان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح میخواند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. در این مورد با یک عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده ایم.
حالا ما خبر داریم که داعش به مردم $500 ماهانه میده.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. جزئیات این موضوع را به شما خواهیم گفت و همچنان در پایان این مجموعه خبری مثل هر روز دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی.
بسیار خوب است که در افغانستان تجاری جور شده بخته که تنها روی خاص به طبقه.
همونطور که پیشتر گفتیم بیایید گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز کنیم که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان نشست غیر رسمی صلح در قطر را گام مثبت در راه مذاکرات صلح خوانده است. معصوم ستانکزی در این مورد در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی توضیحات داد. او گفت حالا طرف ها باید صداقت خود را در راستای تامین صلح در افغانستان نشان بدهند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانک زئی میگوید نشست قطر یک گام مثبت در راه صلح افغانستان به شمار می رفت و به گفته او هرچند این نشست مذاکرات رسمی بین طرف ها به شمار نمی رفت ولی نمایندگان از گروه های مختلف و حلقات سیاسی در آن اشتراک داشتند که هر یک نظریات خود را در مورد راه های تامین صلح در افغانستان بدون کم و کاست ارائه کردند.
افغانستان سیاسی نظامی و برخ
افراد از نظام سیاسی افغانستان در آن سهم داشتند. نمایندگان شورای عالی صلح حاضر بودند. نمایندگان پارلمان، جامعه مدنی و زنان در آن شرکت داشتند. همچنان شخصیت‌های سیاسی و همزمان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و نمایندگان طالبان در آن سهم داشتند.
طالبان و استاد پوکگرون درلوده.
در رابطه با زمان و مکان دور بعدی مذاکرات با مخالفین مسلح آقای استانکزی اظهار داشت چون این تماس‌ها و دیدارها قبلا هم صورت گرفته و در آینده باز هم صورت خواهد گرفت ولی مهم این است که این مذاکرات رسمی و منسجم باشند و طرف‌ها با اراده جدی و صداقت در آن اشتراک کنند و آماده برداشتن گام‌های عملی باشند.
دا باید با عمل که سر او خیو سپر اختیار سر
ما باید در عمل به هم دیگر نشان بدهیم که برای ختم جنگ اراده قوی و درست داریم و با تدبیر این اراده را جامعه عمل بپوشانیم و قدم اساسی دوم این خواهد بود که افغان ها با هم بنشینند ولی به شکل رسمی و اراده خوب با هم بنشینند.
او پیو خیر اراده باند سر کینی.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی افسود بعضی از اختلافات ابتدایی بین طرف ها حل شده است. اول این که طرف طالبان تا حال بر حکومت افغانستان اعتماد نداشتند که می تواند مستقلانه عمل کند و حالا این مشکل دیگر وجود ندارد زیرا حکومت فعلی افغانستان اراده و قاطعیت خود را عملا نشان داده و همه می بینند که این حکومت در کارهای خود جدی می باشد. دوم، موضوع تعیین زمان خروج قوای خارجی از افغانستان بود که این موضوع هم واضح شده و در حدود 80-90% قوای خارجی افغانستان را ترک کردند و قوای افغانستان هست که در میدان جنگ قربانی می دهد و افراد ملکی افغان تلف می شوند. به گفته آقای استانکزی یک مشکل اساسی حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین می باشد که در کوتاه مدت به خاطر که آنها پول دارند و مناطق افغانستان فقیر می باشد آنها می توانند فعالیت کنند اما در نهایت موجودیت آنها به نفع طالبان هم نیست.
طالبان اعتبار تا هم یالوی صدمه ورته رسی
این به اعتبار طالبان هم یک صدمه بزرگ میرساند. مثلا چی توجیه وجود دارد که شما مسافرین عادی را از موتر پایین میکنید و میگویید که اینها اسیران ما هستند و یا مثلا شما حادثه جلال آباد را دیدید این حادثه چی توجیه دارد و یا حمله بر میدان ورزش
یا مثلا دا پیخسی دی سپورت به میدان که
و گفته آقای استانکزی در نهایت افغانها انانات خاص دارند و طالبان هم نمیتوانند با این مردم سازگاری کنند و حضور این افراد برای خود طالبان هم دردسر ایجاد خواهد کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم استانکزی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که در پالیسی پاکستان هم در مورد افغانستان تغییر مشاهده میشود ولی این تغییر را میتوان تنها در صورت صادقانه تلقی کرد که با معیارهای عملی در ترازو گذاشته شود.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست تازه در قطر در مورد صلح یک گام مهم بوده است. این نشست غیر رسمی توسط سازمان بین المللی موسوم به پگواش راه اندازی شده بود. این در حال است که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. با گفته آقای اطمر داعش می‌خواهد که از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه را تهدید کند. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی با صالح محمد صالح عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش داعش تا چه اندازه تهدید جدی بر افغانستان است.
شما میفهمید که افغانستان اینطور یک ملک است که تقریبا 40 سال میشه که در اینجا جنگ جریان داره ولی کل جوانای بیکار است، بیروزگار است، فقر است، غریبی است. هر کسی که باشه میتونه بسیار با سادگی اینجا جلب و جذب کنه، مثلا داعش. حالی ما خبر داریم که داعش با مردم $500 ماهانه میده. برای سربازگیری افغانستان برای داعش بسیار ارزان تمام میشه. شما میتونه خود سو استفاده از فقر و از بدبختی افغانا استفاده شه. ما تایید میکنیم بازی گفای اطمار صاحب که افغانستان برای داعش بسیار مهم است.
سالی صاحب، به نظر شما داعش تا چه اندازه توانایی و امکانات این را دارد تا تهدید را از طریق افغانستان متوجه کشورهای آسیای میانه بسازد؟
شکی نیست که دامی طور جنگا دستای بسیار کلان و قوی پشت سرش هست. امی جنگای چریکی گروپی اینا بسیار امکانات وسیع کرده، ولی امی مردم داره، هم داعش داره هم طالبان داره، و اینجا ضعف مدیریت است، نظام ما ضعیف است، میتونه که از این طریق طرف کشورهای همسایه تهدید باشه.
چی گونه میشود که فعالیت داعش در افغانستان مهار شود و از حضورش در این کشور جلوگیری شود؟ با استفاده از کدام راه ها به نظر شما؟
برای ما فرق نمی کنم، با صفت یک وکیل، با صفت یک افغان، هر کسی که با نظام ما می جنگه، او که داعش باشه، طالب باشه، مخالف داخلی و بیرونی باشه، برای ما هیچ فرق نمی کنم. ولی ما حکومت ما، نظام ما مسئولیت داره که با یک ادرس قوی امرا اینا بجنگه. اینا همیشه تا در دفاع و حالات نظامی در وقتی کسی که دفاع باشه بسیار دفاع بسیار مجبوریت است. اینا باید از دفاع برای قوی اینا تعرض شروع کنه. هر کسی که با نظام می جنگه با اینا یک ضربه قوی باید داده شود. ما می فهمیم که به 13 سال یک امکانات که با این اردوی ما از با پولیسی ما است. اینا نتونست از پوسته خود بیرون بیاره. این هر چی که میمونه در داخل پوسته میمونه. اینا باید تعرض بکنه، یک مدیریت قوی داشته باشه، میتونه که از این تهدیدها جلوگیری کنه. و اگر به این حالت باشه که امروز ما نظام ما اتوماتیک کار میکنیم که آینده برای ما یک تهدید جدی دیگه هم هست برای بدبختی افغانان.
گفتگویی بود با صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و بیایید یک جا با هم مرور داشته باشیم بر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات ولایت فرا میگویند درگیری های دو روزه در این ولایت پایان یافته است. به گفته مقامات در این درگیری ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به رهبران کشورهای خلیج گفته که باید علیه ایران به پا خیزند. شاه سلمان میزبانی اجلاس سران کشورهای خلیج را به عهده دارد که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در آن سهم گرفته است. ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری را برای کسب معلومات در مورد محل بود و باش 4 رهبر گروه دولت اسلامی تعیین کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق در قصر سفید دیدار کرده است. اوباما و معاونش جو بایدن در دیدار با مسعود برزانی در مورد تلاش ها برای به دست آوردن مجدد بخش از خاک عراق که به دست گروه دولت اسلامی افتاده بحث کردند. و کمیسیون اروپایی میگوید مذاکره کنندگان ایرانی و اتحادیه اروپا مذاکرات برای رسیدن به یک موافقت در مورد محدود ساختن برنامه‌های هسته‌ای تهران را در 12 ماه می در اتریش آغاز خواهند کرد. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری جزئیات بیشتر در این مورد را به شما میگویم که فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب میشنوید و همچنان تا لحظات بعد نگاه داریم بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از روزنامه های جهان به موضوع گفتگوهای غیر رسمی میان شماره از نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر پرداختند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله دارد تحت این عنوان که این گفتگوها امیدواری برای تطبیق طرح صلح افغانستان را افزایش داده. نویسنده این گفتگوهای غیر رسمی را برای آغاز گفتگوهای رسمی یک گام مهم دانسته است. در ادامه این مقاله از قول نمایندگان هر دو طرف آمده که آنان خوشبینند که تا ماه جون گفتگوهای دیگر نیز انجام شود. نویسنده این مقاله از قول یک اشتراک کننده این نشست بدون ذکر نامش نوشته که قبلاً تا طالبان بر انحصار قدرت تاکید می‌کردند و به شریک ساختن قدرت با دیگران آماده نبودند. این اشتراک کننده افزوده که اما اکنون تغییر عمده در موقف طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر این بود که آنان می گفتند اشخاص و گروه های سیاسی گوناگون در قدرت اشتراک خواهند داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این مورد نوشته و از یک اندازه پیشرفت میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان سخن گفته است. در ادامه این مقاله آمده که دو طرف توافق کردند که طالبان دفتر خود را در قطر دوباره بگشایند. دفتری که پس از اعتراضات شدید از جانب رئیس جمهور سابق افغانستان بسته شده بود. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز میگوید دو طرف در این مورد هم توافق کردند که می شود در مورد آوردن تعدیلات در قانون اساسی افغانستان نیز بحث کرد، چیزی که قبلا برای حکومت افغانستان یک خط سرخ پنداشته می شد. نیویورک تایمز از قول اداره موسوم به پگواش که این کنفرانس را راه اندازی کرده بود گفته است که در مجموع توافق شده که روند صلح افغانستان باید سری شود. نیویورک تایمز نوشته است که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این گفتگوهای غیر رسمی در قطر در مورد آموزش زنان و دختران نیز تعهد مشترک داشتند. در زمان حاکمیت طالبان همه دروازه‌های مکتب‌ها بر روی دختران و زنان بسته شده بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین اما با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته و آن را نگران کننده خوانده. گاردین داستان زن به نام ستاره را آورده که شوهرش او را با ضربه های چاقو زخمی ساخته بود و چهره اش را خراب کرده بود. در ادامه این مقاله گاردین آمده که قوانین افغانستان هنوز هم به این زن اجازه نمی دهد که از شوهرش طلاق بگیرد. شما در مورد برقراری صلح در افغانستان چه میگویید؟ نظریاتتان را لطفاً به رادیو آزادی به اشتراک بگذارید از راه فیسبوک facebook.com/azadi.org یا می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به ما پیام های کوتاه بفرستید. یک فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران بازداشت شده است. نرگس محمدی که در یک سازمان دفاع از حقوق بشر کار میکند دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. علت اصلی بازداشت او چیست؟ سید سمی عباس که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده به شما میگوید.
نرگس محمدی معاون مرکز دفاع از حقوق بشر که توسط برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی تشکیل شده است دیروز در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در این مورد همسر خانم محمدی از پاریس به رادیو آزادی معلومات داد. خانم محمدی قبلا هم به خاطر فعالیت‌هایش در ارتباط با حقوق بشر در سال‌های 2010 و 2012 به 6 سال حبس محکوم شده بود. او با سپری کردن چند ماه در زندان به خاطر وضع ناگوار سلامتی با ضمانت رها شد. او قرار بود روز 3 ماه می دوباره به محکمه حاضر شود، ولی محاکمه وی بعد از آن که وکیلش گفت به دوسیه متهم دسترسی ندارد به تعویق افتاد. خانم محمدی به اتهامات مربوط به امنیت از جمله فعالیت علیه امنیت ملی و عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر روبرو می باشد. نرگس محمدی که دو فرزند دارد در خط اول تظاهرات به طرفداری زندانیان سیاسی و قربانیان قضیه های پامال گریدن حقوق بشر قرار دارد. و همچنان در تلاش ها برای از بین بردن جزای مرگ در کشورش دخیل می باشد. سخنرانی وی به مناسبت دومین سال روز فوت بلاگر ایرانی ستاره بهشتی که بعد از شکنجه در بازداشت جان داد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انعکاس بزرگ داشت. در این سخنرانی آتشین خود او بر نظام ایران تنقید کرده و آنها را به غفلت در مورد بهشتی متهم ساخت. چند روز قبل از بازداشت خانم محمدی به رادیو آزادی گفته بود یکی از اتهامات علیه وی به عضویتش در مبارزات تحت نام قدم به قدم به سمت از بین بردن جزای مرگ در ایران ارتباط می‌گیرد. مقامات ایرانی این مبارزات را غیر قانونی می‌خوانند. خانم محمدی همچنان گفته بود که بعد از ملاقات وی در سال 2014 با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در تهران اتهامات نو علیه او وارد شد. این ملاقات وی مقامات ایرانی را به خشم آورد و حکومت ایران اظهار داشت که ملاقات خانم اشتان با گفته آنها با فتنه‌گران دخالت در امور داخلی ایران می باشد. حکومت ایران عباره فتنه‌گران را برای فعالان اپوزیسیون استفاده می کند. خانم محمدی قبل از بازداشت چندین بار توسط محکمه ایران مورد پرسجو قرار گرفته بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. اکنون گزارش دیگر بشنویم که فعالان یزیدی در عراق کشتار گروهی غیر نظامیان را در مناطق این کشور محکوم کردند. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور میشنویم.
گزارش های کشتار جدید دست جمعی یزیدیان روز شنبه گذشته در سرخط اخبار رسانه های غربی قرار گرفتند. یکی از این گزارش ها گفت گروه دولت اسلامی حدود 300 اسیر یزیدی را به قتل رسانید، در حالی که چندین نفر از مقامات عراقی، یزیدی و کردی درباره این قتل سخن گفتند، ولی باز هم این گزارش ها تایید نشد. اولین گزارش این قتل که غالباً باعث ادعاهای بیشتر گردید روز جمعه گذشته هنگام منتشر شد که والی ولایت نینوا در عراق در صفحه فیسبوک خود نوشت که صدها نفر از یزیدیان کشته شدند. اما اصیل النجیفی درباره منبع ادعای خود و دیگر تفصیلات واقعه چیزی ننوشت. سپس روز شنبه گزارش های کشتار دست جمعی جدید یزیدیان پس از آن قوی تر شد که حزب مترقی یزیدی ها در اعلامیه خود گفت 300 نفر از اسیران یزیدی روز جمعه در منطقه تلعفر در غرب موصل کشته شدند، ولی باز هم تفصیلات چرا و چگونگی قتل این یزیدیان به دست نیامد. یک عضو پارلمان عراق به نام حبیب اطرفی روز شنبه گزارش داد که حداقل 200 نفر از یزیدی ها توسط گروه دولت اسلامی کشته شدند. او گفت منبع وی استخبارات و فعالان کرد می باشد. و طبق گزارش آژانس خبررسانی فرانسه، یک مقام حزب دموکراتیک کردستان در تفصیل بیشتر گفت که زنان، اطفال و افراد کهنسال میان کشته شدگانند، ولی این مقام نگفت که چه کسی این گزارش را تایید کرده است. اما گزارش های بعدی دیگر ارقام خیلی پایین تر ارائه داشتند. ماما خلیل یک عضو یزیدی در پارلمان عراق گفت گروه دولت اسلامی حداقل 25 نفر از اسیران یزیدی را در یک زندان در نزدیکی تلعفر به ضرب گلوله کشتند. او گفت که با 4 نفر مختلفی که درباره این واقعه معلومات داشتند صحبت کرده است. اما فعالان دیگر یزیدی این گزارش را رد کرده گفتند که هیچ کسی این کشتار را تایید نکرده است. هایری دیمیر مدیر مسئول یزیدی پرس به رادیو آزادی گفت چندین ادعا گزارش شده که ارقام مختلف از کشته شدگان یزیدی ارائه می کنند. آقای دیمیر گفت در حالی که برخی گروه های یزیدی می گویند که از 300 تا 600 نفر کشته شده اند، کمیسیون غیر دولتی حقوق بشر عراق می گوید حدود 70 یزیدی کشته شده اند. آقای دیمیر از قول یک خبرنگار و مدافع حقوق بشر یزیدی به نام نارین شامو گفت گروه دولت اسلامی به شمول یزیدیان و یک قاچاقبر ترکمن سنی 8 نفر را کشتند. هایری دیمیر مدیر مسئول یزیدی پرس افزود که شورای مذهبی یزیدیان وقوع کشتار دست جمعی را تایید نکرده است. ویان دخیل یگانه زن یزیدی در پارلمان عراق نیز ادعای کشتار دست جمعی یزیدیان را رد کرد. او در صفحه فیسبوک خود روز دوشنبه نوشت جای تأسف است که برخی سیاستمداران ولایت نینوا با نشر معلومات غیر دقیق تایید نشده به طور عمدی یا غیر عمدی یزیدیان را به تشویش انداختند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. این هم صحبت جالب این مجموعه خبری.
رنگ های
زندگی.
اسم رو خلاص با شنبه شهر نو. امروز آمدیم پارک شهر اولای نامزادم به خاطر تفریح.
قسمی که ما دیدیم شما دمو بلندترین وسیله تفریح که جور شده شما امروز نامزادتان شیشتین، چطور احساس کردین؟
بسیار عالی، واقعا سوالی داشتیم، لذت بوده.
بسیار خوب. خب میشه از نامزادتان پرسان کنم که اینا نترسیدن از اینجا؟
سلام، اسم الهام هست. نه خیر، نه هی ترس نداشتم چون با نامزادم بودم دیگه، بودن اینا اصلا ترس برام ایجاد نمیکنه.
بلند بودن از اینا شما را مورال داد. ما وقتی که بالا می شدن شما فکر کردم که شاید بترسین، بسیار بلند است کفای ازی، مگر نام خدای نه نترسیدیم.
نترسیدیم.
چطور است؟
خوب است، بسیار خوب است که در افغانستان تو جای جورج که بخته که تنها روی خاص به طبق علیگی ما.
خب وقت خوش بر هر دویتان، می خواهیم سر از شما. سلامت باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و تشکر که پیام های کوتاه فرستاده اید. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیام کوتاه خود اینطور نوشته که از گشایش دفتر طالبان و گفتگوهای اخیر در قطر حمایت میکند. محمد علی محمدی از فاریاب نوشته که فکر نمیکند که دفتر طالبان به صلح کمک کند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته که جنگ راه حل مشکل نیست و او از طالبان خواسته که به پروسه صلح بپیوندند. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه فرستاد.